درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې د ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. دا خبري مجله د میر احمد صافي په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. داعش ډلې د کابل د هوایي ډګر د پرونی حمله مسؤلیت په غاړه واخیست. د وروستیو راپورونو لبخې د کابل د هوایي ډګر د پوزي برخي په لومړي قراول کې په پرونی 14 کې 14 تنه وشل شوې او 13 نور ژوبل شوې دي. د رويټرز خبري اژانس د راپور لبخې داعش ډلې نن دوشنبه په ټيليګرام کې ویلي چې په پرونی بریډ کې 14 تنه وشلې او 13 نور ژوبل کړي دي. پروند د 14 په نتیجه کې وشل شوی او کسانو شمیر لستنه شول شوی، خو نن طالب سرچینو د 4 لستنه وشل کیده او د 13 نورو ژوبلیدا تایید کړه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړی استازي زلمی خلیل زادوی طالبان په نه حکومتي مؤسسو کې د شوسو پر کار د بندیز پر سر اختلاف لري. د فرانس تلویزیون تلویزیونی چینل د راپور لمخي خلیل زاد له واشنگتن څخه د ټلیفون لاري ورته وویل د طالبانو په منځ کې اکثریت د نه حکومتي مؤسسو د شزینه کارکونکو پر کار له بندیز سره مخالف دي. خلیل زاد چې له طالبانو سره د 13 میاشتنیو خبرو په پای کې د دوحې موافقه لاسلیک کړه، په 2021 کې خپل ځای ټام وسته وسپاره. د امریکا په متحده ایالاتونو کې یو شمېر افغانانو پرون د سپینې ماڼۍ مخته په اعتراض یغونډه کې د امریکا له حکومت او نړیوالې ټولنې د افغان ښځو د ملاتړ غوښتنه وکړه. لاریون والو چې بیلابیل شعارونه له ځان سره وړل ویلې چې تر څو چې طالبانو پر شزو او انجونو لګول شوی محدودیتونه لري کړی نوی، واشنگتن او نړیوال ټولنه دي د طالبانو شانو سره تعامل ودروي. د طالبانو دفاع وزارت د پاکستان د کورونی چارو وزیر پر وروستیو څرګندونو خبرګون وشوت. د پاکستان د کورونی چارو وزیر رانا ثنا الله خان وړ مورز ویلی و چې د افغانستان په خبره کې د ټي ټي پی پر پناه ځایونو د برید احتمال نه ردوي. خو د طالبانو د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلی له اسناد او شواهدو څرګنده ده چې د ټي ټي پی غړي د پاکستان په خاوره کې دي او د ثنا الله خان څرګندونې د دوه هیوادونو شی اړیکې زیانمنوي. د طالبانو دفاع وزارت په اعلامیه کې هم دراز راغلی افغانستان بې څښتنه نه دی او دوی د خپل خاورې دفاع ته چمتو دي. د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې نن سهار د یوې ناچاودیدلې مرمۍ په چاودنه کې درې تنه ټپیان شول. د هلمند لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست وایي د پیښې هغه مهال وشو چې څو تنو د ځان د تودولو لپاره خاشو ته اور ورته کړ، خو خبر نه و چې د اور په ځای کې ناچاودیدلې مرمۍ شته. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت رسمن اعلان وکړ چې له روسیې څخه د مایع ګاز واردات درولې دي. د تورته اقدام د بالکان د سیمې اکثرو هیوادونو کړی دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت پرون یک شنبه په یو خبر پانه کې وویل پر اوکراین د ولادیمیر پوتین د حکومت د غیر قانوني جنگ د اوایدو د بندولو لپاره له دغه هیواد د ګازو واردات درولي او له نورو هیوادونو هم د ورته اقدام غوښتنه کوي. بریتانیا تیر کال د روسیې د 3.2 میلیارد ډالر په ارزښت ګاز وارد کړی و. د جنوبی کوریا ولسمشر یون سوک یول وای له امریکا سره د یوې غړي پوزي مانورې د کولو پر امکان په خبرو بوخته. شاغلی یون جوسان ال یو ورسپانی ته په مرکه کې چې نن دوشنبه خبره شو هم دراس ویلي چې په دې مانور کې به د اټومي وسایلو په شمول راز راز جنگي وسلو څخه کار واخیستل شي. د دې مانورې مخه د مخکین د مخنیونکو اقداماتو پیاوړتیا بلل ده او په بیگ باش لیگ سیالیو کې د راشد خان لوبدلې پر لپسې څلورمه ماته وکړه. په بیگ باش لیکې د اډلیټ سترایکرز لوبډلې تر لومړنیو درو بریاو وروسته پر لپسې څلور لوبې بایللې دي. د 2023 کال لومړنۍ لوبې د هوبارت هری کنز لوبډلې ته د وو وکټو په توپیر وبایلله. زموږ شخله آزادي رادیو اوري. یو شپیر افغانانو د سپینې ماڼۍ مخته مظاهره وکړه.
زمونږ غوښتنه د امریکای حکومت نه دا و چې ترڅو په طالبانو باندې فشار راوړي.
ل درونه یو راهیسې کابل ته 40 بلیون ډالری کسوري نه رسیږي. د پاکستان په زندانونو کې سلګونه ماشومان بندیان دي.
ټولګیتا
دا ماشومان نور ټولګي ته نشتلای ځکه چې تمویلون کې مؤسسې د طالبانو د پریکړې په خاطر فعالیت درولې. یو شمیر افغانان نور په ودونو کې مشاهده کوي.
خو هغه په ودونو کې د هنرمندانو محافل وو، ټنګو ټکور مجلس به جوړیده، خو اوس د هغې مخه نیولې شوې ده.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ او هم مطالب لوستلئ شئ. ازادي رادیو .com زموږ د ویب پاڼې پته ده. کابو درې اونۍ کېږي چې افغانستان ته د شنو ډالري کڅوړو د رسیدو خبره نکېږي. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان بانک هر اونۍ افغانستان ته د بشري مرستو د کڅوړو د رسیدو اعلامیه خپروله، خو د دسمبر له 14مې راهیسې په دې اړه څه نه دي ویلي. ګمان دادی چې شاید دا مرستې د طالبانو لخوا پر ښځو د نویو بندیزونو او د یو شمېر مرستندویو بنسټونو د فعالیتونو له ځنډې دو سره تړاو ولري. نور حال په دې راپور کې
روسه لغه چې طالبان د 2022 کال د دوبی په نیمایي کې پر افغانستان واکمن شول او په دغه یواد کې اقتصادي کارکېچ رغمنسته شو. نږدې هر اونۍ شاوخوا 40 میلیون ډالر بشري مرستې افغانستان ته رسیدلې. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک هر ځل د پیسو ترلاسه کولو وروسته په خپل رسمي ویب پاڼه او دغه شان په خپل ټویټر اکاونټ کې د 40 میلیون ډالرو د ترلاسه کولو خبر خپراوه، خو د مرستندوی سرچینې په اړه جزئیات نه ورکول. د 2022 کال د دسمبر له 14مې راهیسې د افغانستان بانک له خوا دوی ته د پیسو د رسیدو په اړه کوم خبر نه دی خپور شوی. د افغانستان بانک او د طالبانو د حکومت وایاندویانو د نغدو کڅوړو د رسیدو یا نه رسیدو په اړه د ازادي راډیو پر لپسې پوښتنو ته ځواب ونه ویلي. خو د افغانستان بانک یوې سرچینې چې نه غواړي نوم یې د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل: تاسو کولی شئ تازه معلومات زموږ له ټویټر پاڼې ترلاسه کړئ. هر کله چې د نغدو مرستو بسته افغانستان ته ورسیږي موږ به یې خپور کړو. د افغانستان بانک په ټویټر پاڼه کې په وروستي د 2022 کال د دسمبر په 14مه نیټه د 40 میلیون ډالرو مرستې د کڅوړو د رسیدو په اړه معلومات خپر شوې دي. د طالبان حکومت په رسمي ډول د دغو نغدي مرستو د ځنډېدو د احتمال په اړه څه نه دي ویلي، خو ګمان دادی چې د دغو اونیزو مرستو احتمالي لغوه یا ځنډېدل د طالبانو لخوا د ښځو په لوړو زده کړو او په غیر دولتي موسسو کې د دوی د کار له بندېدو سره تړاو لري. د طالبان حکومت د 2022 کال د دسمبر په 14مه د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې. پر افغان نجونو او خځو د طالبانو لخوا د بندیزونو په دوام د 2022 کال د دسمبر په 14مه د طالبان حکومت په افغانستان کې په میشتو کورنیو او بهرنیو نا دولتي موسسو کې د خځو او انجونو کار کول هم منع کړل. د افغان خځو او انجونو پر وړاندې د طالبانو د حکومت دغه بندیزونه په کور دننه او بهر وغندل شول، او یو شمېر نړیوالو بنسټونو او سازمانونو لکه د ماشومانو د ساتنې سازمان پاملرنی، د ناروې د کډوالۍ کمیټې او یو شمېر نورو په دې اړه غبرګونونه وښودل او په افغانستان کې خپل فعالیتونه بند کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د تیر کال په دسمبر میاشت کې ویلي وو چې طالبان باید د نجونو له تعلیمه د بې برخې کولو په اړه خپله پرېکړه بدله کړي، کنه نو د نوموړي په خبره د دوی پرېکړه به ښه پایله ونه لري. د اقتصادي چارو په ازرخش افیزی وایي امریکا ښایي د دې پیسو بندول د طالبانو پر حکومت د فشار د وسیلې په توګه وکاروي.
ایالات متحده امریکا به عنوان مرکز دموکراسي
د امریکا متحده ایالات د دموکراسي د مرکز په توګه کولای شي د ارزښتونه وساتي، د خوځو د حقونو په ګډون، د خوځو د زده کړې حق او یو لړ بشري ارزښتونه چې د بشري حقونو په اعلامیه کې راغلي، او همدارنګه په نړیوالو کنوانسیونونو کې افغانستان هغه لاسلیک کړی دي. خدا چې د پیسو کڅوړې بند کړي ښایي د افغانستان پر اوسني موقت حکومت د فشار د وسیلې په توګه دا کار کړی وي.
یو شمیر کابل خاریان په دې باور دي چې د نړیوالو مرستو احتمالي ځنډول به د خلکو د ژوند شرایط خراب کړي. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد د دغو مرستو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
بشری مرستې دغه عمارت ته نه راځي، نه عمارت په لاس کې ورکول کیږي، هغه موسسې دي چې خیریه کارونه کوي د نړیوالو لخوا نه تمویلیږي، هغو ته د تمویل پیسې دي چې راځي هغوی ته هم ویل شوي. اقتصاد وزارت ته باید په کال کې یو ځل دوی خپل حساب ورکړي، هغوی دپاره اصول طرزالعمل شته، د هغه له مخې حساب ځینې اخیستل کیږي چې دا پیسې دوی چیرې څرنګه مصرفوي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر آژانس خبر ورکړی چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته افغانستان ته د مرستو د رسولو د دغې لړۍ له پیل څخه تر اوسه پورې له دغه هیواد سره څه د پاسه 2 میلیارد ډالر بشري مرستې شوي دي. د راپورونو له مخې دغه نغدي مرستې د افغانستان نړیوال بانک په نوم یو سوداګریز بانک ته ورکول کېدي. د نغدي مرستې د لګولو موضوع تر اوسه ښکاره نه ده، خو هغه څه چې روښانه دي دا دي چې د طالبان حکومت او د دوی تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو د ارزښت د ساتلو په موخه سلګونه میلیونه ډالر په آزاد بازار کې خرڅ کړي دي.
ازادي رادیو پلنډو چپو په 19 یوشت او 15 مترو باندې واوري.
د پاکستانی ژورنالیستانو ټولنه وایي د خپل هیواد له اطلاعاتو وزارت غوښتي چې په پاکستان کې د ډیر افغان خبريالانو د ویزو په تمدیدولو کې مرسته وکړي. دوی هیله لري چې د پاکستان حکومت به ژر په دې برخه کې اقدام وکړي.
د پاکستانی خبريالانو ملي کمیټې هڅه پیل کړې چې پاکستان کې د میشتو افغان خبريالانو ویزی بیا تمدید شي. د دې کمیټې چارواکو په دې اړه د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب سره هم کتلی او په دې برخه کې اتري همکاري او مرستې غوښتنه کړي. د پاکستانی خبريالانو د ملي کمیټې لخوا د افغان خبريالانو لپاره د جوړې شوې څانګې مشر قمر یوسفزي ازادي رادیو ته وویل دوی ته ډاډ ورکړل شوی او هیله شته چې ډیر ژر به د افغان خبريالانو د ویزو د تمدید په برخه کې یو رسمي اقدام وشي.
امید ده ان شاء الله تعالی چې حکومت په زمونږ د خبره صحه پورې اومني او دې ته به مشکل پیدا نشي. دا زمونږ کوشش ده، خو د هغه لا نوټیفیکیشن نه دی جاری شوی. چې کله نوټیفیکیشن جاری شي نو زما به تسلی وشي، یا به د پی اف جی زمونږ تنظیم چې دی د پاکستان فیډرل یونین اف جرنالست، هغه به تسلی وشي چې واقعي دا کار وشو. بارکه مون خپل کومک ته خپل جدوجہد ددا جاری دي.
په پاکستان کې هم دا اوس سلګون افغان خبري اعلان شته چې د ویزو نیټه پای ته رسیدلې، خو سره لدی چې دوی د ویزو د تمدید هڅه کړي ولې پاکستانی حکومت ویزی نه دی تمدید کړي. پاکستان کې مشت افغان خبريال میرولی رحماني یو له همدې کسانو دی چې لای دی ویزی د تمدید هڅو پایله نه دا ورکړي.
له تیرو لسمیشم څواري د پاکستان د ویزی اکستنشن یا تمدید لپاره کوشش هڅه مکړی، اپلای مکړی، لبا د مرغ تر اوسه پوری زموږ د ډیر کوششونو او د څواري اپلای کولو سره هم موږ په دیونه توانیدلو.
افغان خبريال میرولی رحماني وای دی ته هم اندېخمن دی چې د پاکستان حکومت د دوی د نوې پریکړې پر بنسټ غیر قانوني کډوال خپل هیواد وباسي. یو بل افغان کډوال عبد الله زیرک بیا د نړیوالې ټولنې لخوا د ستونزو ته د یوې معقولې حل لارې غوښتون کړي.
هغه افغانان چې د جمهوریت تر سقوط وروسته بهرنیو هیوادونو ته د تلو یا هم د خپلو اولادونو د تعلیم په نیت پاکستان ته راغلي او دلته د ویزو نیټه ختمه شوې ده، د پاکستان حکومت وروستۍ پریکړو سخت اندېښمن کړي دي. موږ له نړیوالې ټولنې او د پاکستان حکومت څخه هیله لرو چې په پاکستان کې د میشت افغانانو ستونزې درک کړي او د حل لار ورته پیدا کړي.
د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر د دسمبر په 13مه خبرداري ورکړی چې د همدې میاشتې په 13مه نیټه په پاکستان کې د میشتو غیر قانوني کډوالو لپاره د بخښنې طرحه پای ته رسیدي. رانا سناولا ویلي وو لدی نیټې وروسته به هغه کډوال چې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد ونه لري جریمه کیږي، او کچېری په پاکستان کې په غیر قانوني توګه له اوسېدو له کال زیات وخت تیر شوی وي نوم به یې تور لیست ته اچول کیږي. لا معلومه نه ده چې د جمهوریت له سقوط وروسته څومره افغان کډوال پاکستان ته تللي او په دوی کې هلته د اوسېدو لپاره څومره قانوني اسناد لري. خو پاکستان کې یو شمېر هغه افغانان هم شته چې نور هیوادونو ته د تلو په نیت هلته شپې ورځې تیروي.
په پاکستان کې په خصوصا د دغه هیواد په سند ایالت کې سلګونه افغان ماشومان بندیان دي. دا ماشومان له خپلو میندو پلرونو سره او ځینې هم بیل ساتل کیږي. د دې ماشومانو عکسونه په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوی چې د زندان د میلو ترشا په بد حالت کې لیدل کیږي. زموږ همکار ارسلا مرسلین په پاکستان کې د افغان ماشومانو د بندي کېدو په اړه په تیر جمهوریت نظام کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کمشنر او ویان شکر الله مشکور سره مرکه کړي. په پیل کې شاغله مشکور وای
پاکستان هیواد کې افغان ماشومان په داس حال کې بندیان شوې دي چې د ماشومانو د حقونو ساتنه د نړۍ په حساسو مسایلو کې راځي، او پاکستان د یونیسف په شمول د کډوالو د نړیوال سازمان او نورو نړیوالو بشردوستانه حقونو پراخ اقتصادي ملاتړ ته ضرورت لري چې تر ډیره کچه د ملاتړ اوس هم لري. د ماشومانو د ملاتړ موضوع د ملګرو ملتونو په لمړیتوبونو کې راځي. د بشری حقوقو په ټولو نړیوالو اسنادو کې په خاصه توګه د ماشومانو د حقوقو د نړیوال اعلامي او نړیوال کنوانسون لمخې چې باور لرم پاکستان هم غړیتوب لري، باید ماشومان یا هغه څوک چې له 13 کالو څخه عمر ختوي له هر ډول توپیر او تبعیض پرته په کنوانسون او اعلامي او نړیوالو اسنادو کې دراغلو ټولو حقوقو څخه برخمن شي. دوهم دا چې ماشومان باید د هر ډول وضعیت پر وړاندې حمایت شي. همدارنګه د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه کې د کرامت او ازادۍ حق په رسمیت پیژندل شوی دی.
د ماشومانو د زندانی کولو لپاره اصول او په بند کې د هغوی د ساتنې لپاره شرایط څه دي؟
که احیانا ماشوم کوم تخطی مرتکب کیږي هغه ته د جرم کلمه نشو کارولی. باید په دې مسایلو کې د ماشوم اولیا ګټو ته توجه وشي. نه دا چې هغوی په زندان کې ونه ساتل شي، بلکې د ماشومانو د ساتنې لپاره د اصلاح او تربیت مرکزونه چې زه باور لرم چې د کنوانسیون له مخې د پاکستان هیواد مکلف دی چې دغه ځایونه ولري، ولې متاسفانه افغان ماشومان دوی په زندانونو کې ساتي. که احیانا د کوم تخته په اثر باندې سزا هم ورکولای کیږي، هغه ټیټه کچه ورته په پام کې ونیول شي. د ماشومانو پلاسونو کې د ولچکو وهل، ماشومان په زنځیرونو تړل، للویانو سره یو ځای د هغوی بندي کول او د هغوی د عکسونو خپرول، دا مطلقا او په ښکاره توګه د ماشومانو له حقونو څخه سرغړونه ده.
په بند کې د ماشومانو ساتل به په راتلونکي کې د دوی پر ژوند څه تاثیرات ولري؟
تاثیرات هم دا ده چې ماشومان پروهی لحاظ شکنجه کیږي، د هغوی رشد او انکشاف زیانمن کیږي، عقدهی را لویږي، د مکتب وخت ضایع کیږي، د همزولو په وړاندې د پیغور له امله ماشوم زیان ګوري. چې په دې علت د ماشوم د مشارکت اصل چې دا د نړیوالو کنوانسیونونو یو مهم اصل دی زیانمن کیږي. ماشوم یو افراطي، جنگي او انتقام غوښتونکی را لویږي. نو زمون غوښتنه دا ده چې د پاکستان حکومت دې دغه موارد ته جدي توجه وکوي او د خپلو دغه کړنو په وړاندې ځواب ووایي. د ماشومانو د حقونو نړیواله کمیټه او د شکنجې ضد کمیټه باید د پاکستان د دې کړنو په تړاو چوپ پاتې نشي.
د افغانستان د بشري حقوقو د پخواني کمیسون پخواني کمشتر اویان شکر الله مشکورو.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
یو شمیر افغانانو د سپینې ماڼۍ مخې ته اعتراض وکړ او د طالبانو لخوا د نجونو او ښځو په زده کړو، کار او نورو فعالیتونو بندیز جنسیتي اپارتاید وباله. اعتراض کوونکو له امریکا او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په نجونو او ښځو د طالبانو د بندیزونو په خبرګون کې له دوی سره هر ډول تعامل ودروي او د دې ترڅنګ پر دوی سخت بندیزونه ولګوي. جزئیات د امید ظاهر مل په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو پلازمینه واشنگتن د سپینې ماڼۍ مخه او افغان معترضین لزګونه افغانان دلته راټول شوي او د افغان جونو او خوځو په زده کړو، کار او نورو فعالیتونو د طالبانو لخوا لګول شوي بندیزونه غندي. د سپینې ماڼۍ مخته راټول شوي او افغان معترضینو له امریکا وغوښتل څو چې طالبانو د جونو او خوځو په زده کړو او کار لګیدلې بندیزونه نه وي لري کړي، له هغوی سره د هر ډول تعامل ودروي. یوې معترضې سپوږمۍ اکبرزی آزادی راډیو ته وویل:
مونږ غوښتل چې د افغان ښځو او نجونو له طرفه د هغوی لپاره په امریکا کې غږ پورته کړو، ځکه چې په افغانستان کې هغوی ته نه دا زمینه مساعده ده، نه دا فرصت برابر ده، او نه هم واضح خبره ده چې د طالبانو له ویرې دوی کولی شي چې په کومه توګه باندې لازمه ده خپل غږ پورته کړي.
د اعتراض په ځای کې ویبلې معترضې مریم عزیزی خبریالانو ته وویل:
دلته سره غونډ شوي یو څو چې د افغانو مظلومو مېرمنو او جنکیو غږ دنیاوالو ته او په خصوص د متحده ایالاتو لوړپوړو چارواکو ته ورسوو. په دې خاطر څرنګه چې تاسو پوهیږئ چې د افغان مېرمنو او د افغان جنکیو هغه اساسي او یا ډېر لومړني حق چې د زده کړو حق دی هغه
د سپینې ماڼۍ مخته د افغان جون او خوځو د حقونو په ملاتړ راوتلی او افغان معترضینو د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغان خوځو ملاتړ وکړي. معترضینو یو پریکړه لیک هم خپور کړ چې پکې راغلي د طالبانو له مشرانو سره دې تر هغه وخته هر ډول اړیکې پرې شو چې په افغان جون او خوځو لګیدلې ټول بندیزونه او محدودیتونه پای ته نه وي رسولي. پریکړه لیک کې همدا ډول د ټولو طالب مشرانو په سفرونو د بندیز، د دوی د ټولو بهرنیو دفترونو تړل کېدو او په بهر کې د طالب مشرانو د پانګو ته کنګل کېدو غوښتنه شوې. په طالبانو د دې معترضینو د نیوکو په اړه مترې وپوښتل، خو ویاندویانو یې ځواب رانه کړ. په طالبانو وروسته تر دې انتقادونه زیات شول چې په نجونو او خوځو یې پوهنتونونه وتړل او د همدې پریکړې په سبا یې په نادولتي مؤسسو کې د نجونو او خوځو په کار هم بندیز ولګاوه. له دې وړاندې په افغانستان کې دننه هم د طالبانو په ضد بېلابېل لاریونونه او اعتراضونه شوي چې طالبانو پکې له لاریونوالو او معترضینو سره تاوتریخوالی هم کړی. طالبان تورن دي چې له نجونو او خوځو سره دوګونی چلند کوي او په بېلابېلو بهانو یې د هغوی په زده کړو، کار او نورو ټولنیزو فعالیتونو سخت بندیزونه او محدودیتونه لګولي دي.
په واشنگتن کې د افغان جنو د تعلیم او د شزو د کار په ننګه د امریکا په وخت پرون نا وخت د اعتراض پاره زموږ همکار مرسلین ارسلا د شزو د حقونو لفعالی او دغه اعتراض لیوی ګډونوالی حبیبی مرهون څخه معلوماتو خوشتل.
زمنګه غوښتنه د امریکای حکومت نه داوه چې ترڅو په طالبانو باندې فشار راوړي د طالبانو ډلې په افغانستان کې تقریبا تر اوسه پورې دیش فرمان د خزو په اړه صادر کړی دي او همدغه دیش فرمانو کې هر فرمان سره د خزو حقوق او د هغوی خپل هغه انساني حقوق هغه ورته محدوده کړی دي په هر فرمان کې او یا یې کاملا د منځه وړی دي. نو زمونږ له دلاریون هدف دا و ترڅو د امریکای حکومت نه منګه وغواړو په طالبانو باندې فشار راوړي او دا غوینه د طالبان حکومت نه دا غوښتنه وکړي چې د خزو په وړاندې تاوتریخواله د خزو په وړاندې کم نظر چې د طالبانو دی هغه تغییر کړي.
د واشنگتن د لاریون برخواله حبیبه مرهون و
ل خبرونو ور اخوا
ان ار سی مؤسسه په اورزګان ولایت کې د ماشومان او کلیوالي ټولګي بند کړی دي. د طالبانو لوري په نه حکومتي مؤسسو کې د شزو پر کار د بندیز لکبل ان ار سی مؤسسه هم په افغانستان کې خپل فعالیت درولې ده. د دې مؤسسې د فعالیت د دریتو لکبل به شاوخوا اتل زرنجونی او هلوکان له لمړنۍ اوس دکړو محروم شي. د دې کلیوالي ټولګي یو شونکو اوس دکونکو دا یو خوشینون کې پریکړه بللې ده. په دې اړه نور حال د ازادي رادیو د خبريال شریف الله شرافت پر راپور کې
د پوهې په پار د ډی وی چې د ورزګان ولایت په لور پروتو سیمو کې جګړه ځپلو ماشومانو ته د ان ار سی په تخنیکی مرسته او د یونیسف په مالی مرسته بلی سوی وي او څه د طالبانو له وجې مړی سوی دي. د ماشومان د ورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د ان ار سی یا د ناروې د کډوالو موسسې د تخنیکی مرستې او د یونیسف په مالی مرستې د جوړې سوی محلي ټولګي زده کوونکي دي چې اوس مهال ټول ورځ د غلطه په کلي او کوڅو کې په سپیرو خاورو کې لوبي کوي او د یو بل سره جنگونه کوي. هدایت الله چې 15 کال عمر لري دغه ماشومانو لړلې دي د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې لکه څو ورځې رئیس پر مخ شوونځي تړل سوي ده. دی وايي د شوونځي تړل کېدو زیات خوشنۍ کړي او د په شمول د کلی ټول ماشومان لز د کړو به برخي سي وي دي.
درس وام په سنټر کې طالبان څه غوښتنه دغه د چیزمو سنټر نه اله کې موږ راځه آینده رسم کې موږ ورونه موږ د کا زمون موږ کلی ولان در پښکوي موږ آینده را روشانه کې موږ ډیر خوښین سول موږ وس دغه ګرځو بیا کیسو بیا کمال ګرځو بای چې سنټر نه اله کې موږ خپل درس پښکوایو.
د دې کلی نور ماشومان هم د هدایت الله په سیر او ورته سرګندونه لري. د دې کلی نور ماشومان چې د محلي ټولګي زده کوونکي دي د طالبانو غوښتنه کوي چې خپل پریکړې بیرته واخلي ترڅو دوی ته یاد مؤسسات بیرته خپل شونځي خلاص کړي.
ار پلان چې دا غوښتنه ده چې موږ سبق وایو نو رندار سم کې دا غوښتنه موږ ده د سنټرانه علاقې موږ سبقان وایو
ای کی په هتل د راتز د سنټرام ولکه چې بارځ می خپل درس زده.
سید احمد ما دا غوښتنه ده چې سنټر ولکه موږ به تاسو سبکان شامس کوي.
طالبان سم دا غوښتنه ده چې موږ سنټران جر تر ولکه موږ د لیبجلو مرزي کو ساتیرو بازی چرو نو دی خو سنټر مشردي چې په خوا په خوا
محلي ټولګي هغلن محله شونځي جی چې په لورو پروت سیمو کې د هغه ماشومان لپاره جوړیږي چې د بیلابیلو دلایلو لمخې لزده کړو به برخي وي. ان ار سی یا د ناروې د کډوالو موسسه په ورزګان ولایت کې 400 محلي ټولګي لري چې مالی ملاتړ د یونیسف لخوا کیږي او په لسګو نظر ماشومان په کښې کې زده کړې کولی. د طالبانو له لوري په نا دولتي موسسو کې د ښځو پر کار د بندیز له کبله ان ار سی یو له هغه موسسو څخه و چې سمدستي خپل فعالیتونه په افغانستان کې ودرول او په ورزګان ولایت کې هم د موسسې خدمات وړاندې کول. زبی الله په ترینکوټ کې د ان ار سی په تخنیکی مرسته د جوړسي او محلي ټولګي شوون کړي او د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د یادو ټولګي په تړل کېدو سره په دغه ولایت کې زرګونه ماشومان نالوستي پاتې سي.
دغه اسلامي امارات کوم اقدام کړی دی چې ناسي دفتر تړلی دی، په دې کې دغه د محلي سیمپونه هم دي، دغه محلي سیمپونه هم تړل سوي دي چې د ماشومان پر اتلون کې باندې هغوی پر سوي باندې اغیزه کړی ده. هغه د درسونو څخه پاتې سوي دي، هغه ټول ورځ اوس پر ډاګو په منډو کې ګرځي، ځکه چې د دې کورسونه باندې نسی کولای چې زده کړي وکړي.
له هغه وروسته چې طالبانو په افغانستان کې په غیر دولتي موسسو کې د شذو پر کار بندیز ولګولې، یو سرویشي چې په افغانستان کې د یو سل یو پنځوس موسسو شپږ سلنه چارې درېدلې او یا هم له دې کمی سوي دي.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي په ټول افغانستان کې.
یو شمیر ځوانان وایي په موسیقۍ د بندیز له لګېدو وروسته اوس د خوښیو په محفلونو کې مشاعره کوي. ځینې خوښ دي چې خپل محفلونه په مشاعرو رنګینوي، خو ځینې نور بیا وایي په خوښیو کې د موسیقۍ نه ژغولو مراسم پیکه کړي دي. په دې اړه جزئیات د همایون هیواد په راپور کې.
د دې موسیقي ځای واستخوخه او په ځینو محفلونو کې مشاعرونه ولای شمیر ځوانان وایي د طالبانو حکومت لخوا پر موسیقي له بندیز ورسته خلک د خپل خوشاله یو د منځلو لپاره مجبور دي یا مشایری وکړي او یا هم خپل خوخی پادی ډول ونمنځي. ادریس یواش هغه ځوان دی چې تازه د خپل واده په مراسمو کې مشایره جوړه کړې و. نو موړی په ودونو کې د مشایرو د ډیرېدو یو لامل په موسیقي بندیز ګڼي. د دې ترڅنګ هغه زیاتوي د ځکه په خپل واده کې مشایره وکړه چې د یوې فرهنګي کورنۍ اړوندې
یو لامل ممکن د موچی مخ کې بو ودونو کې سندری وي اتن بو مازکه خپل واده کې د مشهيري ترتیب برابر کړي و چې یو خدا و چې د ماپلر هر وخت د سقننګل شاعر تیر شوه. د دې سربیر د مونږ اکثره ملګری فرهنګيان او شاعران او لیکوالان دي. زما خپلم سروکار له کتابونو قلمونو کتابچو او فرهنګيان او لیکوالانو سره و.
که څه هم خغلې سیاوش خوشاله دی چې د واده مشاعره غډونوال خوخه کړي، خو د کابل یو اوسیدونکو چې نغ واړي نومې پر راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته ویل د خوخیو په محفلونو کې پر موسیقي بندیز د دې محفلونو خواند کم کړي او اوس د موسیقي پر ځای په محفلونو کې یوازې د خلکو شور تر غوګونو کېږي.
څنګه چې تاسو اوریزه هم دا شیبه په واده کې ما خو دی واده دا محفل هیڅ د خوخی محفل ته ورته نه دی. میرمنو ته د اجازه نه ورکول کېږي چې د خوشالي ون مانځي او موسیقي وغږبي.
پخش موسیقي نه درم.
دا یواز کابل نه دی چې د خوخیو په محفلونو کې موسیقي نشته. په نور ولایتونو کې هم خلک اوس موسیقي نه غږوي او په ډیرو محفلونو کې یا مشایره کیږي یا هم په عادي ډول تیریږي. د خصوصیدونکو سبیل صاد وایي په دې ولایت کې اوس تر ډیره د خوخیو په محفلونو کې د موسیقي ځای مشایرونه ولای
ډیر دا سکام او نه تیریږي چې په خوست کې د مشایره نه وي شوی. وجه لاملوم دا دی چې په خوابه په ودونو کې د هنرمندانو محفلو تنګو ټکور مجلس به جوړیده خوز دغه مخنی ولې شوې د نو دغه پر ځای باندې په وادونو هادیو او فرات غوندو کې مشایری جوړیږي.
طالبانو پر افغانستان لبی ازلی واکمنی دو سره سم په موسیقي بندیز ولګاو او د رسنیو ترڅنګ په محفلونو کې هم د موسیقي غګول بند کړل. له همدې عمله اوس د خوخیو په محفلونو کې یا مشایری کېږي یا هم ختمونه. مخکې داسې راپورونه هم خبره شوې چې په یو شمېر ولایتونو کې چې د ودونو په محفلونو کې موسیقي غګول شوی د کور نارینه د طالبانو لخوا زورول شوی او ان وهل شوی هم دی. د تیر کال د لړم میاشتې پاتمه نیټه د ننګرهار ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې وی کورنۍ دا وکړه چې د واده په مراسمو کې د موسیقي غږولو لامل طالب وسلوالو پر دوی ډزې وکړې چې درې کسان یې ووژل او یو شمېر ټپیان کړل. خو د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی بیا وروسته وویل چې دا کسان د نوموړي په خبره د دوی له نومه استفاده کړې وه او شخصي دښمنۍ یې پالله چې ونیول شول. د دې ترڅنګ مخکې په ټولنیزو رسنیو کې هم څو داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې په کلي دل کېدل یو شمېر وسلوالو چې شخصي جامې په غاړه دي د موسیقي آلات ماتوي او سوځوي. هغه مهال طالبانو په دې اړه څه ونه ویل چې دا کار د دوی کسانو کړی کنه، خو د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویلي چې موسیقي د اسلام له نظره حرامه ده. د موسیقي نړیوالې شورا بیا په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر موسیقي بندیز غندلی او دا یې د کلتور او موسیقي نسل وژنه بللې ده.